ماسپخین دو بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رډیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. د دې خبرونې د سر موضوع د باګرام د زندان د بندیانو د دوسیو د څېړلو کمیټي یو وار بیا ټینګار کړی، هغه اته اتیا تنه خوشي کېدونکي بندیان بېګناه دي چې امریکایي سناتوران یې مجرمین بولي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې واشنگټن په سختو الفاظو د عراق په انبار ولایت کې د وسلوالو شخړې وغندلې، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن هم د منځني ختیځ سفر ته دوام ورکوي. خو مخکې له دې چې جان اقا الکوزی د سیمې او نړۍ خبرونه در واوري، پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
لمړی دا مهمو خبرونو سرچکی. د افغانستان د بګرام زندانیانو د دوسیو د څېړلو ځانګړې کمیټه وایي هغه اتاتیا بندیان چې امریکا یې د خوشي کېدو په اړه اندېښنه ښولې بې ګناه دي. د افغانستان ولسي جرګې د رایو په اکثریت د 1993 کال بودجه رد کړه، او د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته له امنیتي پلوه د رای ورکونې د مرکزونو د لست سپارل ځنډولې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بګرام زندانیانو د دوسیو د څېړلو ځانګړې کمیټه وایي هغه اتاتیا بندیان چې امریکا یې د خوشي کېدو په اړه اندېښنه ښولې وه بې ګناه دي. د دغې کمیټې غړي عبدالشکور دادراس ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې تر اوسه یې هیڅ داسې اسناد نه دي موندلي چې دغه زندانیان مجرم ثابت کړي. دی وایي هغه اوازې چې دغه اتاتیا زندانیان په لویو جرمونو کې ښکېل بولي سیاسي اړخ لري.
صرف د یو فرضیې په وړاندې کېدو چې یو تعداد یې کوي، یا دا چې اذهان مخشوشه کوي چې گویا خطر او تهدید دی د راتلونکي دپاره، دا خبرې د کاغذ پر مخ فرضیې دي، یو مطبوعاتي بحث دی او سیاسي ملاحظات دي چې په مسلکي امورو کې ورګډېږي.
تر دې وړاندې یو شمېر امریکایي چارواکو د دغو زندانیانو د خوشي کېدو په اړه اندېښنې ښودلې وې او ویلي وو که افغان حکومت دا کار وکړي نو د امریکا او افغانستان اړیکو ته به زیان ورسېږي. د افغانستان ولسی جرګې د رایو په اکثریت سره د 1993 کال بودجه رد کړه. د جرګې غړو وویل بودجه ځینې نیمګړتیاوې لري چې باید اصلاح سي. د جرګې استازو تر ټولو لوی انتقاد دا و چې په بودجه کې ډېره برخه، یعنې 2% یې امنیتي چارو ته ځانګړې سوې ده، چې د دوی په خبره باید پرمختیایي پروژو ته ورکړل سوې وای. د مالیې او بودجې د کمیسیون مشر حاجي امیر خان یار د بودجې د ردولو نور دلایل داسې یاد کړه.
د وزارتونو په چوکاټ کې د ظرفیتونو د لوړولو تر نامه لاندې د پروژو په حق دا باید واضح شي. عادي بودیجه یو زیاته برخه امنیتي سکتور ته ورکړل شوې ده. د امنیت سکتور ته باید خارجي تمویل پیدا شي. چې د عادي بودیجه یو د پام وړ برخه په احتیاطي کوډونه کې ده، په بودیجه کې د کرنې سکتور ته زیاته پاملرنه نه ده شوې. د ولایتونو ترمنځ د پرمختیايي بودیجې ویش غیر متوازن ده. د دولت لخوا د نویو پورونو چې اخیستل شوي دي په حق له بهر څخه اخیستل شوي دي، زیات معلومات پکې شکل نه دي ورکړل شوي.
د مالی وزارت دغه بودجه شاوخوا دوه اونۍ وړاندې ولسي جرګې ته د تصویب لپاره لیږلې وه. د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته یې له امنیتي پلوه د رای ورکولو د مرکزونو د لست سپارل ځنډولې دي. د دې وزارت وایان مرستیال نجیب تنش نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې مرکزونو د امنیت ارزونې پلاوی تر اوسه په ټولو ولایتونو کې خپلې څېړنې نه دي بشپړې کړې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو په ورځ په ټول هېواد کې د رای ورکولو څه باندې 6,800 مرکزونه په پام کې نیول سوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پخوا ویلي وو چې د کورنیو چارو وزارت باید د دې مرکزونو امنیتي پلان له دوی سره شریک کړي. او د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په غنیخیل ولسوالۍ کې د چاودیدونکو موادو ډک موټر هدف ته تر رسیدو د مخه چاودلی او 15 وسلوال مخالفین پکې وژل سوي دي. چارواکي وایي دغه پیښه نن سهار داسې مال سوي چې وسلوالو طالبانو د ملي اردو پر یوه مرکز د برید نیت درلود. وسلوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت منلی او وایي په دې چاودنه کې افغان او بهرنیو ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. ایسف ځواکونو بیا په یوه تازه اعلامیه کې ویلي چې د دوی یو سرتیری د افغانستان په ختیځ کې په یوه برید کې وژل سوی دی، خو په اړه یې نور جزئیات نه دی ورکړی. دا د افغانستان مهم خبرونه. نړیوال خبرونه جن اقال کو زو وړاندې کوي.
واشنگتن په سختو الفاظو د عراق په انبار ولایت کې د وسلوالو شخړې وغندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ماری هارف وویل ترورستان په رمادي او فلوجا کې د شخړو مسؤل دي.
Obviously, we've condemned this violence in the absolute strongest term.
موږ په مطلق ډول دا شخړې په سختو الفاظو غندو. خو دا باید هم په ډاګه ووایو چې د دې شخړو مسؤل څوک دی. دا د ترورستانو کار دی. له همدې امله موږ د عراق له حکومت سره له نږدې ملګرتیا کوو چې دغه ګډ ګواښ پر ضد مبارزه وکړي. موږ په یقین سره د عراق له حکومت سره مرسته کولی شو چې هغوی د ترورستانو پر ضد وجنګېږي. خو موږ دغه راز غواړو چې حکومت خپل ظرفیتونه په خپله لوړ کړي او دا ځکه چې دا په نهایت کې د عراق لپاره غوره لار ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې دا خبرې وروسته له هغې وکړې چې په راپورونو کې وویل شول د عراق امنیتي ځواکونو د رمادي او فلوجا ځینې برخې له اسلامي وسلوالو څخه بیرته نیولې دي. د مصر د روغتیا وزارت وایي د منع شوي اخوان المسلمین ډلې د ملاتړو او پولیسو ترمنځ د جمعې د ورځې نښتو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. دا وژنې په قاهره، الکزاندریا، اسماعیلیا، فیوم او مینیا کې شوي دي. د مصر د روغتیا وزارت وایي په شخړو کې له 500 زیات کسان ټپیان شوي او د کورنیو چارو وزارت وایي چې د اخوان المسلمین ډلې 122 تنه ملاتړي نیولي دي. د اخوان المسلمین ډلې په مشرۍ ائتلاف د وژل شوو کسانو شمېر 19 ښودلی دی. امنیتي ځواکونو وروسته د هغې له مظاهره کوونکو سره نښتې وکړې چې د اخوان المسلمین ډلې په زورونو ملاتړو د اعتراضونو د بندیز خیال ونه ساته او لارو کوڅو ته ووتل. د تېر کال جولای میاشت راهیسې، یعنې له هغې ورځې چې پخوانی جمهور رئیس محمد مرسی د پوځ لخوا له واکه لرې کړای شوی، په مصر کې مظاهرې او لاریونونه کېږي. دغه راز له تېرې میاشتې راهیسې چې د مصر حکومت د اخوان المسلمین ډله د یو تروریستي سازمان په توګه اعلان کړې، په دې هېواد کې شخړې نورې هم سختې شوې دي. تمه ده چې مصریان به د روانې عیسوي میاشتې په وروستیو کې د نوي اساسي قانون پر مسودې رای ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن هم د منځنی ختیځ سفر ته دوام ورکوي. تمه ده چې کیری به د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ تګ راتګ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هڅه کوي چې دواړه خواوې د سولې د تړون په یو چوکاټ باندې پر توافق سلا کړي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس وایي د اسرائیلو دا وروستی اعلان چې غواړي په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د یهودیانو لپاره نوي میشځایونه جوړ کړي، ښیي چې تل ابیب د سولې عملیې ته ژمن نه دی. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په محمود عباس انتقاد وکړ او وایي هغو فلسطینیانو ته د قهرمانانو په توګه هرکلی ووایي چې د سې شنبې په ورځ د اسرائیلو له زندان څخه خوشي شوي ول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل اسرائیل او فلسطینیان باید چې د سولې د تړون یو چوکاټ ته د رسیدو په مقصد سختې پریکړې وکړي. ټاکل شوی چې د جنوبي سودان په جګړو کې ښکېل ډلې نن په ایتوپیا کې رسمي خبرې پیل کړي. د ایتوپیا په مرکز اډیس ابابا کې دا خبرې د غنوي خپلواک شوی هیواد د دریو ونیو جګړو د ختمولو په مقصد ترسره کیږي. د جنوبي سودان جګړې د جمهور رئیس سلوا کیر د وسلوالو ځواکونو او پخوانی مرستیال جمهور رئیس ریک ماشار ته نږدې د ملیشه ځواکونو د قمندانانو ترمنځ روانې دي. ملګري ملتونه وایي دا شخړې چې په تېر ډسمبر میاشت کې پیل شوي له امله شاوخوا 200,000 کسان خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د سازمان په جګړو کې د جنایتونو د ترسره کېدو خبرداری ورکړی. د امریکا د متحده ایالاتو سفارت په جنوبي سودان کې امریکایي اتباعو ته ویلي چې له دې هېواده دې ووځي. د امریکا د سمندري ځواک بارونکو الوتکو د جمعې په ورځ ناوخته شاوخوا 40 تنه امریکایان انتقال کړل. او وروستی خبر دا چې د ایټالیا سمندري ځواک د جمعې په ورځ په 40 ساعتونو کې د مدیترانې په سمندر کې له زرو زیات مهاجر وژغورل. لږ تر لږه 323 تنه مهاجر چې په یوې کښتۍ کې سپاره ول د ایټالیا لامپیدوسا ټاپو ته نږدې د پنجشنبې په ورځ د سمندري ځواک لخوا نیول شوي ول. دا مهاجر د مصر، تونس، پاکستان، عراق او نورو هیوادونو دي او د ایټالیا سیسلي ښار ته انتقال شوي دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
دوستانو خبرونه مو له ازادۍ رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په وی پاڼه کې وګورئ. د وی پاڼې پته مو د ازادۍ رادیو ټکی کام یا ازادۍ رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه و باورئ چې د باګرام د زندان د بندیانو د دوسیو د څېړلو کمیټه وایي هغه اتاتیا خوشي کېدونکي بندیان بې ګناه دي چې یو شمېر امریکایي سناتوران او د افغانستان د ملي شورا غړي مجرمان بولي. همدارنګه به مولدي خبر کوچې د کورنیو چارو وزارت ویلي د څېړنو تر بشپړولو وروسته به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د رای ورکونې د مرکزونو بشپړ لیست وسپاري. امریکا په متحده ایالاتو کې د پاکستان د نوي سفیر جلیل عباس جیلانی له هغه څرګندونو مهم خبرو چې وایي له افغانستان او هندوستان سره ښې اړیکې غواړي. اسلام آباد کې د نامعلومه کسانو په ډزو وژل شوي د مذهبي ډلې د دوو مشرانو د جنازې مونځ د پارلمان د ودانۍ مخې ته ادا شوی دی. په دې اړه رپورټ لرو. که وخت د سیمې او افغانستان په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه تاندې څنګ هم په دې یو ساعت کې اورېدلی شي. دا د ازادي راډیو نه د باګرام زندان د بندیانو د دوسیو د څېړنې کمیټه وایي هغه اته ته تنه خوشی کیدونکې بندیان بې ګناه دي چې امریکایي سناتورانی مجرمین بولي. د دې کمیټې غړي عبدالشکور د ادرس ازادي راډیو ته وویل د دې اته اتیا بندیانو هیڅ جرم نه دی کړی او د افغانستان کشفي ارګانونو یې هم د جرم په اړه اسناد نه دي وړاندې کړي. درې امریکایي سناتورانو کابل ته د خپل سفر په مهال وویل چې دغو اته اتیا تنه زندانیانو لسګونه افغانان او بهرني سرتیري وژلي او خوشي کول به یې وجه فعوي. د افغانستان جمهور ریاست هم هغه راپورټونه رد کړي چې ویل شوي ولسمشر حامد کرزي د دې زندانیانو پر دوسیو د بیا غور غوښتنه کړې ده. د موضوع تفصیل به له کابل د اسدالله لودین په رپورټ کې واورو.
د بګرام زندان د بندیانو د دوسیو څېړلو کمیټه وایي له دې زندانه د بندیانو خوشی کېدل یا نه خوشی کېدل یو مسلکي بحث دی، خو په خبره یې امریکایي سناتوران له دې موضوع سره سیاسي چلند کوي. د دې کمیټې یو غړی عبدالشکور د ادرس وایي د اته اتیا خوشی کېدونکو زندانیان بې ګناه دي او هیڅ جرم نه دی کړی. ښاغلی د ادرس د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی له غوښتنې سره سره د افغانستان کشفي ارګانونو هم د دې اته اتیا زندانیانو د جرم په اړه اسناد نه دی وړاندې کړي. نوموړي د امریکایي سناتورانو اندېښنو ته په اشاره وویل
دا خبره یو مطبوعاتي بحث دی او سیاسي ملاحظات دي چې په مسلکي امورو کې ورګډېږي. هغه معیارونه چې د افغانستان د قوانینو په رڼا کښې د یو مضمون د الزامیت دپاره لرو، د دغه اته اتیا بندیانو په مورد کښې په دې دوسیو کې نشته. دغه اته اتیا نفره په جرایمو کې نه فاعل دي، نه شریک دي، نه جرم واقع شوی، نه لاس لري. دوی د تبرئه په حالت کې دي، باید ژر تر ژره رها شي.
خو کابل ته راغلو درې امریکایي سناتورانو د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل دې اته اتیا زندانیانو څه باندې شپېته بهرني عسکر او اووه پنځوس افغانان وژلي او خوشي کول به یې ډېر ګواښونه رامنځته کړي. امریکایي سناتور لینسي ګراهم وویل که د بګرام زندان د بندیانو خوشي کېدل همداسې دوام ولري، د افغانستان او امریکا په راتلونکو اړیکو به منفي اغېز وکړي. له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې ولسمشر حامد کرزي د دې اته اتیا خوشي کېدونکو زندانیانو په دوسیو د بیا غور غوښتنه کړې، خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي دا راپورونه بې اساسه دي. وروسته له دې چې د بګرام زندان بشپړ مسؤلیت افغان حکومت ته وسپارل شو، نو د جمهوري ریاست لخوا یوې ځانګړې کمیټې ته دنده وسپارل شوه چې بې ګناه زندانیان معلوم او خوشې کړي. یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا وایي دا کمیټه د افغان حکومت په مشوره د دې لپاره بندیان خوشې کوي چې د امریکایانو په وړاندې د عامو خلکو کرکه زیاته کړي. احمد سعیدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا خلکو خوشی کېدل د بشري او انساني خبره مطرح نه ده، بلکې سیاسي خبره مطرح ده. دا خلک د دې لپاره خوشی کېږي چې خلک د امریکایانو په ضد تحریک سي. یعنی دا کمیسیون دا خلک خوشی کوي چې بالاخره د افغانستان خلک دې نتیجې ته ورسېږي چې هر څوک چې امریکایان نیولی و هغه بېګناه و.
خو د بګرام زندان د بندیانو د دوسیو څېړلو کمیټه وایي له دوی سره په دې کمیټه کې تجربه لرونکي کسان دي او په خپلو پرېکړو او د دوسیو په څېړلو کې له پوره دقت څخه کار اخلي. دې کمیټې تر اوسه د بګرام زندان شاوخوا شپږ سوه زندانیان خوشي کړي، خو هغه اقدام هم د امریکایي چارواکو په ګډون د افغانستان د ملي شورا د یو شمېر غړو له عکس العمل سره مخامخ شوی دی.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه. د کورنۍ چارو وزارت وایي د څېړنو تر بشپړولو وروسته به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د رایې ورکولو د مرکزونو بشپړ لیست وسپاري. د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې لا هم په پنځو شپږو ولایتونو کې د دوی ارزونې نه دي بشپړې شوې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو په ورځ په ټول هیواد کې د رایې ورکولو څه باندې شپږ زره اته سوه مرکزونه په پام کې نیول شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پخوا ویلي وو چې د کورنیو چارو وزارت باید د دې مرکزونو امنیتي پلان له دوی سره شریک کړي. قاسم سولمل هم دا اوس سره له کابل نه په تماس کې دی. سولمل صاحب، په دې اړه باندې چې د کورنیو چارو وزارت ویلي دي د څېړنو تر بشپړولو وروسته به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د رایې ورکولو د مرکزونو بشپړ لیست وسپاري، که اورېدونکو ته نور معلومات ورکړي.
بلان صد لکتن شتاس ویلت که څنګه د کورونی چار وزارت د مرقومی تلپنز لسمی چې یک شنبه ورځ کېږي د انتخابات خپلواک کمیسیون ته لامنیتي پلوه د رای ورکولو د مرکزونو لست د سپارلو ژمنه کړې وه، خو د دې وزارت مسؤولین وایي په دې برخه کې د کورنیو چارو وزارت او انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا ګډ پلاوی لا هم خپلې څېړنې نه دي بشپړې کړې. البته د کورنیو چارو وزارت د ویان د مرستیال نجیب دانش نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دې ځان د علت موسمي حالات وښودل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو پر ورځ په ټول هیواد کې د رای ورکولو څه باندې 6800 مرکزونه په پام کې نیولی دي. څو میاشتې مخکې هم د کورنیو چارو وزارت د دې مرکزونو امنیتي پلان یو ځلې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارلی و. هغه وخت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلینو ویلي وه چې په دې پلان کې د امنیتي ارګانونو په حواله د 295 مرکزونو امنیت نسی نیول کېدی. همدارز د کورنیو چارو وزیر ویلي وه چې د رای ورکولو سم نیمایي مرکزونه له کمې ډېرې او منځنۍ کچې امنیتي ګواښ سره مخ دي، خو تر هغې وروسته د ملي امنیت د شورا د پریکړې په اساس امنیتي ارګانونو په بېلابېلو ولایتونو کې په دې هدف پوځي عملیات پیل کړل چې د انتخاباتو لپاره امنیت رسي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا ځل به د کورنیو چارو وزارت په خپلې ارزونې کې د امنیتي مرکزونو د امنیت په اړه څه ووایي، خو په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې دا لست ژر تر ژره دوی ته وسپارل شي څو دوی خپل پلانونه عملي کړي. وړاندې تر دې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس عبدالحق امرخیل له هم ولایتونو ته د یاد پلاوي د سفر نتیجه مثبته ارزولې وه. د کورنیو چارو وزارت هم وایي دوی څېړنې ښیي په کومو ولایتونو کې چې د رای ورکولو مرکزونه ارزول شوي له امنیتي پلوه ښه دي. دوی وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته به د روانې اونۍ تر پایه خپل بشپړ راپور ور وسپاري. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکولو ولایتي مرکزونو ته د موادو د لیست پروسه هم پیل کړې ده. بلې صاحب،
ډېره زیاته مننه قسیم سورلمل و چې له کابل یې را سره د تلیفون په تماس کې د کورنیو چارو د وزارت د ویاند هغه څرګندونې شریکولې چې وایي د څېړنو تر بشپړېدو وروسته به د انتخاباتي مرکزونو بشپړ لیست د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو ته وسپاري. دا د ازادي راډیو ده.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
اوس پر شو دی ته چې د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو په خپل سرمقالو او لومړنیو پانو کې کوم مسائل څېړل دي زبیر شمن ورته کتنه کړي.
د کابل چاپ اکثره ورسپانو په خپل ونننیو غنو کې د بګرام ز زندان د مسلې په اړه مطالبه او تبصرې خبرې کړې دي. ویسا ورسپانو په خپل سرمقاله کې لیکلي امریکا له یوې خوا له افغانستان سره د اوږدمهاله ستراتیژیک اړیکو د پاللو دعوی کوي، لبلې خوا یې په بګرام کې لا هم د تور زندان په نوم زندان ساتلی دی. د سرمقالې د لیکوال په باور په دې زندان کې له بندیانو سره داسې چلند کیږي چې د نړۍ په هیڅ حقوقي نظام کې ورته اجازه نشته. په سرمقالې کې راغلي دا له افغانستان سره د دوستۍ او د ستراتیژیک اړیکو نښې دي او که د غلامۍ او بادارۍ. ملي ارمان ورځپاڼې هم په همدې مسلې خپل سرمقاله کښلې او پر حکومت انتقاد کړی چې له بګرام زندانه یې خطرناک کسان خوشي کړي دي. په سرمقالې کې راغلي که د بګرام زندان د زندانیانو دوسیې په عادلانه ډول وڅېړل شي او بېګنا کسان یې خوشي شي نو هیڅوک پرې اعتراض نه کوي. خو د سرمقالې لیکوال استدلال کوي چې د جمهور رئیس له خوا ټاکل شوي پلاوي داسې زندانیان خوشي کړي چې ښکاره جنایتونه یې کړي دي. ملي ارمان لیکلي یو علت چې په هیواد کې د جرایمو کچه مخ په لوړېدو ده همدا دی چې مجرم له نیول کېدو وروسته بیرته خوشي کیږي. هیواد دولتي ورسپاڼې هم په خپل سرمقالې کې د ځینو امریکایي سناتورانو په څرګندونو تبصره کړې چې ویلي دي که د بګرام له زندانه اتات یا خطرناک زندانیان خوشي شي نو د افغانستان او امریکا اړیکې به خراب شي. ورسپاڼې لیکلي دا مسله ځکه د اندېښنې وړ نه ده چې ولسمشر کرزي په بیا بیا ژمنه کړې چې بېګنا کسان به له بګرامه خوشي کیږي او جنایتکاران به په سزا رسیږي. په سرمقالې کې د امریکایي سناتور لینسی ګراهم دا خبره هم راخیستل شوې چې ویلي دي په بګرام زندان کې اتات یا داسې کسان دي چې خوشي کېدلې د افغانانو او بهرنیانو امنیت ته خطرناک دي. محور ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې لیکلي امریکایي ځواکونو په افغانستان کې خپل څه کم 2000 زغره وال ګاډي سوځولې دي. په مطلب کې راغلي د هر ګاډي په لکونو ډالر ارزښت لري. محور لیکلي امریکایي ځواکونو استدلال کوي چې دا پوځي ګاډي ځکه سوځولې چې افغان ځواکونه د استعمال په چل نه پوهیږي. ورځپاڼې خپل سرمقاله هم په همدې مسله کښلې او دا پوښتنه یې مطرح کړې چې امریکایي ځواکونه ولې د دې تجهیزاتو د سوځولو پر ځای افغان ځواکونو ته د استعمال طریقه نه ورښيي. محور لیکلي دا مسله د افغانستان په وړاندې د امریکا د صداقت په اړه له خلکو سره شکونه زیاتوي.
په خوست کې د مدني ټولنو او ټولنیزو سازمانونو یو شمېر غړي وایي چې شفاف او عادلانه انتخابات کولای شي په افغانستان کې موجودو سیاسي او اجتماعي ناخوالو ته د پای ټکی کېږدي. هغوی د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون همدارنګه د یاد بهیر څخه د نورو ملي او نړیوالو څارونکو غوښتنه کوي چې هیڅ چاته د دې اجازه ورنکړي چې په ټاکنو کې درغلي وکړي او لاسوهنې پکې وکړي. نجیب الله لوخیل له خوست رپورټ راکړي.
په خوست کې د یو شمېر مدني ټولنو غړي او د ټولنیزو سازمانونو فعالان وایي چې د تیرو وختونو په پرتله اوسمهال په خلکو کې د ټاکنو په اړه د پوهاوي او درک کچه لوړه شوې او ښایي د خلکو ګډون په دې ملي بهیر کې د پام وړ وي. هغوی وایي که چیرې د ټاکنو مرتبطې ادارې او نور ملي او نړیوال څارونکي د ټاکنو د بهیر د شفافیت نه په ښه توګه څار وکړي، نو افغانستان به د شته سیاسي او ټولنیزو ناخوالونه راووځي. خو که د خلکو رایې او نظر ته درناوی ونشي، نو ممکن افغانستان تر دې زیات له کړکېچن حالت او ستونزمنو پړاوونو سره مخامخ شي. د خوست د ولایتي شورا رئیس سید کریم خان خاکسار آزادې راډیو سره په خبرو کې وایي:
موږ اوسنه د انتخاباتي کمیسیون کې بعض مشکلات ویني چې خدای نه خواسته داسې نه وي چې د موږ ځوانانو رایې او د موږ هیوادوالې رایې بیا د خاورې سره ګډې شي. په مقابل کې جعلي رایې څوک استعمال نه کړي. که دا چیرې ونه شوه، بیا به افغانستان د بدبختۍ د مشکلاتو طرف ته لور شي.
د مدني ټولنې فعال قمر خان کامران وایي چې که د ټاکنو خپلواک کمیسیون او نور میډیا او نړیوال څارونکي د شفافو ټول ټاکنو لپاره هڅه وکړي، نو افغانان به د شته سیاسي او ټولنیزو کړکېچونه ووځي.
په ټول خوست کې شاوخوا 400 ښوونځي فعال دي چې پکې 100,000 زده کوونکي هم شته چې د هغوی عمرونه د رای کارتونو ته برابر دي چې دوی کارتونه واخلي او کارتونه اخیستي دي. د نړیوالو ټولنو نه، د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون نه او نورو هغو څارونکو نه چې په دې ټاکنو کې به دوی څار کوي، په خورا درنښت هیله کوو چې دوی د شفافې ټاکنې تر څو موږ افغانان د اوسني بحران نه وځو او زموږ دغه پروګرام او دغه ټاکنې په ښه صورت ترسره شي.
په خوست کې د ورزشکارانو د سپورتي کلبونو، فدراسیونونو او نورو منظمو جوړښتونو په استازیتوب استاد محمد یونس آهنګر وایي چې
مسؤولو چارواکو نه غوښتنه دغه ده چې د ژمي موسم را رسیدلې دی، موږ داسې منظم ځایونه د ورزشکارانو لپاره نه لرو، ته داسې جمنازیمونه یا منظم ځایونه برابر کړي تر څو زموږ ورزشکاران په هغې کې راټول شي او د هم خپلې سیالۍ سرته ورسوي او د سیالۍ سره تر څنګ کې هم پوهاوی به هم دوی ته شوی وي او موږ به د انتخابات
په خوست کې د نجونو او میرمنو د مدني بنسټونو او سازمانونو په استازیتوب فیروزه زدران وایي چې په تیرو ټول ټاکنو کې د ښځو ګډون یوازې سمبولیک و، خو اوس خویندې په دې پوه شوي چې د دوی رایې او په ټاکنو کې د هغوی ګډون ډیر مهم دی.
په تېرو انتخاباتو کې وو خوست ولایت کې د خویندو رایې کومې چې وي هغه په ښه توګه استعمال نه شو، هغوی کوم کارتونه چې وو صرف په سمبولیک شکل باندې راوړل شو، په انتخاباتو کو موضوع کې استعمال شو، خویندې هلته نه وي. د هغې په خاطر باندې خویندې په دې باندې پوه شوي دي چې زموږ رایه ګټه لري او خپله رایه باید په خپله وکاروو تر څوک ونه کولی شي چې د خویندو رایې نه سوء استفاده وکړي.
د کتونکو په وینا کچېرې مدني ټولنې، سیاسي ګوندونه او د ټاکنو نورې میډیا او نړیوالې ادارې په افغانستان کې د 1993 لمریز کال د وري میاشتې ټول ټاکنو د بهیر د څار او کتنې لپاره سر له اوسه په عملي پلانونو کار وکړي، نو ښایي په راتلونکو ټاکنو کې د ډیرو درغلیو او بې عدالتیو مخه ونیول شي.
تاندې څنګه دا پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د اسیا د کرکټ شورا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په راتلونکو اسیا کپ کې شامله کړې ده. د دې ادارې ویاند نن ازادي رادیو ته وویل چې دا پریکړه نن شوې ده. په دې ټورنمنټ کې به افغانستان له پاکستان، هند، سریلانکا او بنگلاديش سره لوبې کوي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه تفصیل لري.
د اسیا د کرکټ جرګې پریکړه کړې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د اسیا پر راتلونکو اتلولۍ یا ټورنمنټ کې برخه اخلي. دا پریکړه د شنبه په ورځ د اسیا د کرکټ د جرګې په هغه غونډه کې وسوه چې د سریلانکا په پلازمینه کولومبو کې ترسره شوه. د اسیا د کرکټ جرګې ویاند شهریار خان مشال ریډیو ته د دې خبر پخلی وکړ او وی ویل چې که څه هم تر اوسه د لوبو مهالویش نه دی تیار سوی، خو هر یو هیواد لکه افغانستان، پاکستان، هند، سریلانکا او کوربا بنگلاديش به ټول یو له بل سره لوبه کوي. شهریار خان وویل
دا ټورنمنټ به د فروری د میاشتې په 24 تاریخ شروع او د مارچ تر 8 پورې به جاري وي. تر اوسه لا د لوبو پوره وختونه چې کوم ټیم به د کوم ټیم سره په کومه ورځ لوبه کوي نه دی اعلان شوي، خو افغانستان، پاکستان، هندوستان، سریلانکا او بنگلاديش ټول به د یو بل سره یو یو میچ کوي.
افغانستان، بنگلاديش، انډیا، پاکستان، سریلانکا.
په بنگلاديش کې د روانو کړکېچونو سیاسي حالاتو لکبل په دې اړه اندېښنې موجود وي چې آیا هلته به د کرکټ د اسیا کپ د لوبو کې د ممکن وي او کنه. خو د اسیا د کرکټ جرګې په غونډه کې دا پریکړه هم شوې ده چې د اسیا کپ کوربه به له ټاکل شوي مهالویش سره سم بنگلاديش وي. د یادې شورا ویاند شهریار خان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
نن د سریلانکا په کولمبو کې د ایشیا کرکټ کونسل په غونډه کې پریکړه وشوه چې د کرکټ آسیا کپ به د فروری له 24 نیټې په بنگلاديش کې پیلېږي.
دا باندې یوازې لومړی ځل وي چې افغانستان به په آسیا کپ کې لوبې کوي، بلکې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر دې وړاندې هیڅکله هم د کرکټ د 50 اورونو په داسې یو ټورنمنټ کې برخه نه ده اخیستې چیرې چې د کرکټ پوره غړیتوب لرونکي هیوادونه لکه پاکستان، هند، سریلانکا او داسې نور هم شامل وي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د مدني او ادبي ټولنو یو شمیر استازي وایي چې د ننګرهار په زینو تصویري رسنیو کې داسې فلمونه او ډرامې خپرېږي چې له افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې دي. دوی د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور له ریاست او چارواکو وایي چې د داسې فلمونو او ډرامو چلولو ته اجازه نه ورکوي. په دې اړه له جلال آباد د باز محمد عابد راستولې رپورت وره.
لتیرو سو کلونو رئیسی د ننګرهار په کیبلی شبکو او زنګ ټلویزیونونو کې داسې فلمونه او ډرامې چلیږي چې د افغاني او پښتني کلتور سره په ټکر کې دي، چې په ننګرهار کې د پهالو مدني او ادبي ټولنو یو شمېر استازي پرې نیوکه کوي او د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست غږ کوي چې مخه یې ونیسي. د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل وایي چې داسې فلمونه او ډرامې په ټلویزیونونو کې وړاندې کیږي چې د وسلو نه پکې کار اخیستل کیږي او هم پکې بد اخلاقي او تلمن وهل کیږي.
واړو چې دغه بیکار فلمونه د یا ډرامې پاکستان یا د نورو هیوادونو څخه راځي او دلته خپرېږي او یا هم په جلال آباد کې جوړیږي چې هغه کې زیاتره د وسلې کارول کیږي، هغه بیا کورونو کې لیدل کیږي، نو زموږ آینده نسل ته نقصان کوي. او ځینې فلمونه خو بالکل د لیدلو نه، چې هغه سړی کور کې وګوري، کوم مقامات چې مسول دي هغوی د دې مخنیوی وکړي او چې زموږ ټولنه د بدبختۍ لوري ته هم بونځي، داسې یو څه جوړ شي چې زموږ ټولنه پې جوړه شي او د سولې او د امن پیغامونه پکې وي.
د مثبت بدلون ټولنې مشر عبدالبصیر سباون د اطلاعات او کلتور له ریاست نه غواړي چې داسې ډرامو او فلمونو چلولو ته د اجازه ورنکړي چې د افغانستان د کلتور او فرهنګ سره په ټکر کې وي.
تاسو وسم ځنی فلمونه وګورئ چې هغه کې وسم د وژنې، د ټوپک او د تهدید او یو شمېر نورې پاشاو ته ملاره برابرې. زموږ غوښتنه د اطلاعات او کلتور نه په دغه برخه کې دا ده چې هر هغه فلم یا ډرامه چې د افغانستان د کلتور او د فرهنګ سره په ټکر کې وي هغه ته اجازه ورنکړي. ځکه موږ یو شمېر فلمونه د رسنیو له لارې ګورو چې هغه په ډېره آزاده توګه باندې چلیږي چې هغه زموږ د ټولنې عامه ذهنیتونه خرابوي.
د خلکو د نیوکو په وړاندې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي
دا ګړم چې په خار کې، په بازار کې، په غیر مستقیم ډول او زموږ د اجازه پرته ځینې فلمونه تولیدیږي چې هغه یو مطلقه بازاري بڼه لري، هغه زموږ ځوان نسل ته لپاره ښه پیغام نه لري. نو زما د ټولو رسنیو نه او د رسنوالو نه دا غوښتنه او هیله ده چې دغه سي فلمونه چې هغه د اطلاعات فرهنګ د ریاست نه چک او کنټرول شوی نه وي، هغه باید دی نشر نه کی. او که احیانه د څوک نشرایي، هغه څوک چې خپل کلتور ته ژمن دي، هغه د ټولو نظم هیله غوښتنه ده چې د دغه سي بی باکی او بی بندوباری او په مخنیوي په برخه کې د اطلاعات فرهنګ د ریاست سره مرسته وکړي.
د زیاتوی چې په ننګرهار کې د فلم جوړولو سو کمپنۍ په فعالیت بوختی دي چې له اطلاعات او فرهنګ ریاست سره راجستر شوی، هغه چې هر فلم جوړوي مخکې له دې چې خلکو ته وړاندې کی د اطلاعات او کلتور سنسر بورډ ته وړاندې کوي، او هر هغه فلم چې له پښتني او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې وي د چلولو اجازه نه ورکول کیږي. خو د فلمونو داسې وړې کمپنۍ هم په ننګرهار کې شتون لري چې راجستر شوی نه دي، هغه په پیښور کې فلمونه جوړوي او پرته له دې چې سنسر بورډ ته وړاندې کړي په آزاد بازار کې خرڅلاو ته وړاندې کوي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې فسناتوري کرانه وستلم چې زل
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمورو بولډینګ او سورل سرمون
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
دوستان و وقت دو نیمی بجی شوی وس یوار بیا پامو که دا افغانستان و نلی دا مهم و خبر نسرتکو تا چی جانقا الکو زیدار وری
د افغانستان د باګرام زندانیانو د دوسیو د څېړلو ځانګړې کمیټه وایي هغه اته اتیا تنه بندیان چې امریکایي د خوشې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده بې ګناه دي. د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون ته یې له امنیتي پلوه د رایه ورکونې د مرکزونو د لیست سپارل ځنډلي دي. د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وویل د دې مرکزونو د امنیت د ارزونې هیئت تر اوسه په ټولو ولایتونو کې خپلې څېړنې نه دي بشپړې کړي. د افغانستان ولسي جرګې د رایو په اکثریت د 1993 کال بودجه رد کړه. د جرګې غړو ویل بودجه ځینې نیمګړتیاوې لري چې باید اصلاح شي. واشنگتن په سختو الفاظو د عراق په انبار ولایت کې د وسلوالو شخړې وغندلې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماري هارف ویل ترورستان په رمادي او فلوجا کې د شخړو مسؤول دي. د مصر د روغتیا وزارت وایي د منع شوې اخوان المسلمین ډلې د ملاتړو او پولیسو ترمنځ د جمعې د ورځې نښتو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي، خو د اخوان المسلمین ډلې په مشرۍ ایتلاف د وژل شوو کسانو شمیر 19 ښودلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن هم د منځني ختیځ سفر ته دوام ورکوي. تمه ده چې کیری به د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ تګ راتګ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هڅه کوي چې دواړو خواوې د سولې د تړون په یو چوکاټ باندې پر توافق سلا کړي. تاکل شوی چې د جنوبی سودان په جګړو کې ښکېل اړ دي نن په ایتوپیا کې رسمي خبرې پیل کړي. د ایتوپیا په مرکز اډیس ابابا کې دا خبرې د غنوي خپلواک شوی هیواد د دریو ونیو جګړو د ختمولو په مقصد ترسره کیږي. او د ایتالیا سمندري ځواک د جمعې پر ورځ ویل په 40 ساعتونو کې د مدیترانې په سمندر کې له زرو زیات مهاجر ژغورلي دي.
دوستانو خبرنامو له ازادۍ رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. زموږ د ویبپاڼې پته د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم راځو د پاکستان په اړه څو رپورټونه ته. اسلام آباد کې نامعلومه کسانو په ډزو وژل شوې د مذهبي ډلې د دوو مشرانو د جنازې مونځ نن د دې هیواد د پارلمان د ودانۍ مخې ته ادا کړل شو. دواړه مشران د جمعې په ورځ د اسلام آباد ښار ته نږدې په ډزو وژل شوي وو. په دې اړه به له اسلام آباد څخه د ازادۍ راډیو د مشل د څانګې د خبریال رپورټ واورو.
د جمعې په ورځ د اسلام آباد آیټ سیکټر کې وجل شوي د اهل سنت والجماعت دوه مشرانو مفتي منیر ماویه او مفتي اسد محمود د جنازې مونځ ټاکل شوی و د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته ادا کړي، خو نن سهار د اسلام آباد کمشنر او اهل سنت والجماعت د مشرانو ترمنځ د کامیابو مذاکراتو وروسته پریکړه وشوه چې جنازې به ډی چوک کې د پارلیمان ودانې مخې ته ادا کوي. د جنازې مونځ دوران کارکونکو د حکومت په ضد نارې وهلې او د ملزمانو د گرفتارۍ غوښتنه یې وکړه. د دین وړاندې پرون د جمعې په ورځ د ذکر شوی ګوند مقامی جنرال سیکرټری مفتی منیر ماویه او د هغه ملګری مفتی اسد محمود هغه وخت وجلی شو کله چې نامعلومه موټر سایکل سورو په دوی د جامع عبدالله بن مسعود نه بهر ډزې وکړې. د پیښې پاړه د اسلام آباد پولیس مشر سکندر حیات وینا وه چې دا په ظاهره هدفي و جنخکاري او ملزمان به ډیر زر ونیول شي. د ده وینا وه
موټر بایک ته دی ګاډي کو
دغه کسان په موټر سایکل وو چې دا ګاډي دغلته را لاندې کړو. ایو تن د موټر سایکل نه راکوش شو او په موټر یې ډزې وکړې.
د پیښې وروسته د اهل سنت والجماعت کارکونکو دواړه مړي په سړک کې خودل او لارې بندې کړې. میډیا سره خبرو کې د یاد ګوند ډیپټي سیکرټری جنرال مسعود الرحمن وینا وا دوی د ظلم زیاتی او ناانصافۍ خلاف د احتجاج اعلان کړی او خود حکومتي وادو وروسته یې دغه احتجاج وزنډولو. د زیاته کړه
ظلم او زیاتیو کے خلاف ہم حکومت کے سامنے سراپا احتجاج
احتجاج کې
هم د دې ظلم زیاتی خلاف موږ د حکومت مخې ته احتجاج کولو. خودوی موږ سره بازی وادي وکړي، نو ځکه مو د جمعې په ورځ د احتجاج غږ واپس واغستو او درنې مو هم وزنډولې، خو د دې بدل کې حکومت موږ ته د دوه عالمانو د شهادت په شکل کې راکړو.
درنو کې ملتوی کرنے کا تحفہ شام کو دو علماء کی شہادتوں کی صورت میں ہمیں دیا گیا.
یاد دیوی چی مفتی منیر ماویہ د زیارت پورس د اڈیالہ جیل نہ خوش کړی شوی وو، نو موړی د حسنیانو د سلویختے دوران د سکسما ناوړه پیخنا بچکی دو په غرض په حفاظتی حراست کې اغستې شوی وو. دا د هم یادوی چې یو میاش وړاندې هم لاور کې د اهل سنت والجماعت صوبائی صدر شمس الرحمن ماویہ نامعلومه کسانو په ډزو وجلی وو. د دې ترڅنګ د اسلام آباد په آی ټین سیکټر کې د نامعلومه کسانو په ډزو کې یو پولیس والا مړ او بل جوبل شوی دی. پیخه بیگا هغه وخت را مخې ته شوه کله چې پولیس والو یو تن ته د اوریدو اشاره وکړه. جواب کې دغه تن په پولیسو ډزې وکړې چې ورسره اقبال فزی مړ او عزیز جوبل شو.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
او سم مخکې لدې چې د ساینس او ټکنالوژۍ په اړه ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي او تاندې څنګه واوري، د امریکا په متحده ایالاتو کې د پاکستان نوی سفیر جلیل عباس چیلانی ویلي هیواد یې د افغانستان په ګډون له ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي. نوموړی همداراز وایي چې د پاکستان حکومت په دې پوهېدلی چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو پرته په سیمه کې اقتصادي پرمختګ ناشونی دی. په دې اړه له پیښوره د ازادي راډیو د خبریال رپورټ او ورپسې ساینس ټکنالوژي مهرمه.
د امریکا په متحده ایالاتو کې د پاکستان نوی سفیر جلیل عباس جیلانی وایي هیواد غواړي چې د افغانستان په ګډون له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې نوموړي دا خبرې د جمعې په شپه په واشنگټن کې یوې خبري غونډې د وینا پر مهال کړې دي. نوموړي همداراز ویلي د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان حکومت پر دې پوهېدلی چې له افغانستان او هندوستان سره د ښو اړیکو په لرلو کې د دواړو خواو ګټه ده او له دې لارې به موږ وکولی شو چې په سیمه کې پر روان تروریزم برلاسي شو. د سیمې د هیوادونو له همکارۍ او ښو اړیکو پرته پر تروریزم بریالی کېدل ناشونی دي. د امریکا لپاره د پاکستان نوی سفیر جیلانی همداراز په دې باور دی چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو پرته په سیمه کې اقتصادي پرمختګ امکان نه لري او په خبره یې پاکستان غواړي له افغانستان او نورو ګاونډیو هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې پراخې کړي. جیلانی همداراز څو ورځې مخکې له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو مخالفت کړی و او ویلي وو دا غوره اقدام نه دی که بهرني ځواکونه یو دم له افغانستان څخه ووځي او په خبره په افغانستان کې هغه وخت ثبات راتلی شي چې د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ مخته لاړه شي. افغان حکومت او د افغانستان د سولې عالي شورا دغه هیواد د سولې له پروسې سره د پاکستان مرسته اړینه بولي او وایي پاکستان د په افغانستان کې د سولې پر راوستو کې رښتینې همکاري وکړي. پاکستان هم وایي چې په افغانستان کې سولې نه یوازې دغه هیواد د ثبات بلکې د پاکستان او د سیمې د ثبات لپاره مهمه ده او په دغه هیواد کې د سولې پر راوستو کې له افغان دولت سره همکاري کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند تسنیم اسلم هم د جمعې پر ورځ یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې هیواد به په افغانستان کې د سولې له پروسې سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د یادونې وړ ده چې په امنیتي او بهرنیو چارو کې د نواز شریف سلاکار سرتاج جی څو ورځې مخکې ویلي وو چې افغان طالبان د افغانستان اساسي قانون او افغان دولت په رسمیت نه پیژني، نو ځکه خبرو ته ورسره نه کینی. خود پاکستان یو شمیر سیاسی چارو کارپوهانو د نوموړي دا سرګندونې غندلې وي او دای د سفارتي آداب و منافی او د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې وه.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د تیر کال پیښو ته د نړۍ د رسنیو په کتنو کې د ساينس او ټکنالوژي اړوندو خبرونو ته زیاته توجه شوې وه. په 2014 میلادي کال د مادي د نویو ذراتو د کشف له تایید رانیولې د انسان تر ټولو تر پخواني اسکلیټ پورې مهمې بریاوې د یادولو دي. په 2014 میلادي کال د ټکنالوژي چټک وداو اختراګانی سبب شو چې بي چلوونکي موټرونه د موټر جوړولو په صنعت کې یو لوی انقلاب راولي. د ګوګل رئیس لاري پیج چې شرکت یې په نوي ټکنالوژي او د بي چلوونکي موټرونو په برخه کې مخکښ دی په دې اړه وایي:
Imagine how self-driving cars will change our lives. and the landscape.
تصور وکړئ چې بې چلوونکي موټرونه به زموږ ژوند او د ښارونو بڼه بدل کړي. پارکینګ ته اړتیا کمیږي، تحرک زیاتیږي، ترافیکي پیښې کمیږي، انسان به لا زیاته ازادي ولري او لږ وخت به د موټر د شترنګ شاته تیروي. یو امریکایی په متوسط ډول د ورځې 50 دقیقې وخت پر موټر چلولو ځای کوي. تصور وکړئ که دومره وخت تر وس پمیشي نور ډیر کارونه به په لړ کې
وکړي.
د جنوبی کوریا د موټر جوړولو شرکت هیونډای تیر کال بریالی شو چې هایدروجنی موټر معرفي کړي. دا موټر به په 2015 او یا هم ممکن 6 کال بازار ته راووسی. په همدې کال یعنی 2014 کې د هالند په یو لابراتوار کې داسې همبرګرونه راویستل شول چې د غویي له حجرو جوړ شوي دي. د تیر کال په اګست میاشت کې په لندن کې د 3,20,000 ډالرو دا ډول همبرګرونه وپلورل شول. لیکوال شنو والد چې د خوړو د خوند په اړه لیکنې کوي او یو دا ډول همبرګرې خوړلی دی،
وایي The absence is
د انسان خلای د غوی د غوښې پشان احساسوي، غوړ په کې لږ احساسيږي، خوند کټ مټ د حقيقي همبرګر غوندي دی. ساينس پوهان باور لري چې د غوی له حجرو جوړ شوی همبرګرونه د غواو پر ځای یو ښه متبادل ووسی او کدا کار وشي د ژوند چاپیریال ته به ګټه ورسوي. په 2014 میلادي کال ساينس پوهانو په قفقاز کې د انسان د سر یو کوپری وموندل چې نږدې 1300 میلیون کال پخوانی ده او ویل کیږي چې د انسانانو له یو ځانګړي نسل سره تعلق لري چې یو مخ لمزه تللی دی. د دې 1300 میلیون کال پخوانی کوپری په اړه څېړنې به د انسان د تکامل په باب په تیوري کې نوې نظریه رامنځته کړي. په 2014 میلادي کال انسانان د قبل التاریخ ماموت یا په وړیو پوښل شویو پیلانو په حق له چې نسل کاملا لمزه تللی دی د بیرته راژوندي کولو لور ته یو بل ګام واخیست. روسی ساينس پوهان او څېړونکي وایي د لیاخوفسکي په قطبي ټاپو کې د یوې ماموتي چې 10,000 کاله پخوانی ده مړی موندلې ده. دا 10,000 کاله پخوانی جسد روغ رمټ ساتل شوی دی. نو شایي حیران به نشو چې یو ورځ د جوراستیک پارک خیالي فلم په رښتیا ووینو. جوراستیک پارک د ډایناسورونو په اړه جوړ شوی دی. د 2014 میلادي کال بل مهمه ساينسي بریا د دو ساينس پوهانو کشف دی چې د مادې تر ټولو کوچنی ذره یې وموندله. بریتانیایي ساينس پوه پیټر هیګز او بلجیمی ساينس پوه فرانسوا انګلرت په 2012 میلادي کال د مادې تر ټولو کوچنی ذره چې ګاډ پارټیکل نومیږي کشف کړی شوی او د فزیکي لمې متحول کړ. دوی دواړو ته د نوبل جایزې ورکړل شوې.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق
حمزوله. السلام علیکم. په نننې خبرونه کې د تنکې ځوانانو او ماشومانو لخوا د یو لن جوړ شوی فلم په اړه غږیږو چې د سخنې ما یا زما خبره پروډکشن لخوا جوړ شوی او ټول کارونه په خپل ځلمه کوي او ماشومانو کړی دي. خو د تاندې څنګه په سر کې مولا په هنتونه د فارغ شویو ماسیلانو د فراغت یوې غونډې ته ورولو د داسې غونډو جوړول څومره ګټور دي. دوستانو، فارغ شوی ماسیلان سوای ملګری او خپلوان یې سوای او څه تامتري لري دا او د تورته ځینی نورې پښتنې هم په دې خبرونه کې ځواب شوی. زه نورګل شفق یم او تاسو ته تاندې څنګه وړاندې کوم. ملګر یا وخت تر پنځم شپږم ټولګي زده کړو هغه د چا خبره گزاره کوله او څه مداورس بیا تر دولسمه، خو نن سبا تر لیسانس زده کړې ډېرې ضروري دي او ځینې ځوانان خو هڅه کوي چې ځانونه تر ماسټري او ډاکټري ورسوي. له نیکه مرغه په افغانستان کې اوس هر کال زرګونه محصلان له لوړو زده کړو فارغېږي. څو ورځې مخکې دوستانو د یوه هوټل په لوی تالار کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې د 350 دورې د فراغت لمانځ غونډه وه. فارغ شوي محصلان د فراغت په ځانګړو تورو چپنو کې یوې بلې خواته کېدل او د ګڼو نورو ځوانانو، میرمنو، سپینګیرو او ماشومانو په لاسونو کې امیلونه او ګلونه وو. یو څو فارغ شوي محصلان مې وپوښتل چې هم په خپل فراغت خوشاله وو او هم د ملګرو او خپلوانو په بدرګه.
زما نوم حبیب الله پوپل دی. ورونه مې راغلي وه، نور دوستان راغلي وه. دلې څلور کاله چې سړی دا منزل ته کې واقعا دوستانو ټول به ډېر خوشاله وي.
نوم حسن الله احمد دی. پراغنه د جملې نه باور دی وشه د ژوند تر ټولو د خوشاله احساس کوم او ټول دوستان راغلي وو. بس نه خو ګلونه ته پیراوړي وي.
نوم مې خاطره حیا پوپل دی. نن فارغه شوم. لکه یو خوب ارمانونه مې چې درلودل په تیره دا خولۍ د لباس چې دا د فراغت اختصاصي لباس دی، د دې اغوستل ماته یو ارمان او نن مې ارمان پوره شو. د غاړې ګل مې مورکۍ را کړی، د لاس ګل مې ورور را کړی دی او همدارنګه دا بله تحفه مې خوږې ملګري زمزمین یازی را کړی.
نوم مې ګل محمد پښتون ده. سکل فارغ شو. له کورنۍ څخه له پلاره نیولې تر ورونو تر ټولو پورې راغلي وو. راته ملګري ډېر راغلي وو. خدای دې ژوندي لري دوی.
زما نوم ملکه وزیري. سکل فارغ شولو ډېر خوشحاله وو. موږ استادان راغوختي وو، کورنۍ نم راغلي وو.
زما نوم زحمت اصل دی. یو خو زما خپل د کورنۍ غړي وو، ورور مې او خوریای مې او نور خپلوان دوستان مې او بل نور زموږ ملګري. څومره چې مې پلار خوشحاله دی دې ورځ باندې، هغومره زه هم خوشحاله.
اوس وایو ودان دیو رونا او دوستان دیو، رکھے فاصلے دیوی یو تر بل قربان دیو.
دوستانو د ماسیلانو له څو بدرګه کوونکو مې پوښتنه وکړه. یو پلار و چې خپل زوی ته یې امیل او د ګلو ګډې راوړې وه. یو تره یا کاکا و چې خپلې وریرې ته یې امیل ور په غاړه کړ. له چا سره په څنګ کې خویندې ورونه او ملګري ولاړ وو او عکسونه ورسره اخیستل او چا خپلې مور ته غېږ ورکړې وه. له دوی به هم د یو څو خبرې واورو.
ګل د رشیدان ولسوالۍ ولایت غزنی. موږ وریره پاره شوې وه، نو بیا هغه مبارکۍ ته راغلو. ډالۍ کې هم ګلان ورته وړي وو.
خو نن د وړو بچان د پر راغلي وو. بچای مې وو محمد بن صفا باور د خوشاله کې مزان داخل کو. ټول ملګری خوشاله، موږ خوشاله.
نن مې امید دی زما خو غرور غل پر راغلی مې دی پروګرام ته ډیر خوشاله یم بې نهایت. ما خو د ګل یو ګډې ورته راوړې وو. هغه تر څنګ مې ورسره عکسونه واخیستل او امینه مې ورته راوړې وو.
زما نوم زمزمانی اسیزا. ترور لور مې دا فارغه شو او د امغې لپاره راغلی یم او ورسره دینه چې هغه ته سندونه ورکړه، عکس پور سره واخلم چې یادګاری.
نن مې اروند دلته هر ماسل چې فارغ شو د ټولو دوستان راغلي دي او نو ما هم وغوښتل چې د باور په خاطر راشم.
د ښوونځي او پوهنتون دوره خوږه دوروي همزولو، ښایي هیڅ کله هم د چا هیره نشي. د ځینو په سترګو کې مې هغه مهال اوښکې ولیدې، ژړغونې شول او خبرې په ستوني کې وچې شوې چې ترې ومې پوښتل په ټولګیوالو ملګرو پسې به نه یې خفه، ځکه له دې وروسته به نه پوهنتون وي او نه هغه ټولګی. دوی ویل
خفه ډیره زیاته یم، ځکه چې هغه وخت چې موږ مثلا دوستان سره صنف کې درلودو هغه بیا نشي راتلی. هغه ټوکې، هغه ټکرې، هغه مستي، هغه صمیمیت، هغه خلوص. په دې خفه یم چې له خپلو ملګرو څخه لرې کیږم.
دا یو ښه دوره وه. موږ ښې خاطرې سره لرو، خو فیسبوک چې خدای ژوندی لري فیسبوک کې به یاران سره ارتباطات لرو.
بس نو داسې مشخص نښې مې نه دي اخیست. خو د څلورو کلو کې چې کومه ټوکه منځ کې راغلې دي، کومه عجیبه کار یې کړې دی، چې عکس العمل خو د لغه کتابچو کې د یوې خاطرې په شکل باندې سر لیکلي دي چې انشاءالله ټول ژوند چې دغه لولو هغه دوست پر یادوي.
اولو کې معمولا هم سمپیان ډلې ډلې سره ګرځېدل، څوک یو چا سره څوک بل چا، خو د اخره کې داسې شولو سره تبارک ده. اوس هم چې زه ګورم چې نن زموږ د ځینو هم سمپیان سره داسې خدای په مانی ده چې هغه په ډېر وخت باندې نشم لیدلی. بارک ده ځینې ملګري مې یادېږي.
مونږ هم په خپلو فارغېدونکو شاګردانو پسې خفه کیږو. دا خبره د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد قسیم چمتو کوي او زیاتوي چې دا جشنونه پخوا هم کېدل، خو له تیرو لسو یولسو کلونو راهیسې ډېر رواج شوي دي.
جنګ و نور کله به چې د محصلین فارغېدل یا خلاصېدل بل څانګې نه دا زمینه به هم نه ورته بره چې دا غونډې هغه کال خو دا یولس دولس کاله د انتقالي حکومت چې راغلی دی دغه غونډې جریان لري. مونږ په دې باندې ډېر خواشینی یو چې مونږ اولادونه له مونږ نه لرې کېږي. خو له بل خوانه خوخی پدی باندې د چي مونږه هغه خپل وجداني رضایتم تر راس کو
ملګرو په داسې جشنونو یا مانزغوندو کې عموما معسلان د دوی استادان او ځینې نور کسان خبرې کوي د مبارکې ترڅنګ دوی ته ځینې لار خوونی کیږي د خپل مسلک او د خپل هواد د خدمت جوګا کې دوس پارښتنی ورته کیږي او لا فارغې دو ورسته دوی ته یو ډول د کورنۍ د نفقي مسولیت هم ور په غاړه کیږي په دوی پورې د ډیرو تمی تړلې وي د دغه څو کسانو خبرو ته غوښ شي چې څه وایي
تر اوسه پورې خو ویر په تکلیف مونږ نه پروستل اڅومره مشکلات چې څومره تکلیفونه چې ما په خپل ځان تیر کړی دي او صرف د ته میل چې ته تعلیم کوه دومره مونږ سره وکړه اوس بيدای کوي دولت نه دا غوړو کنه چې اوس د دوی بچیان دي دغه په کار دي چې دوی ته خپل خاصه یي وظیفه ورکړي
زمانو محمد اسلام دی او دلتنن د زما ورور د فراغت پرځوا تر اوسه خو د پانتون کې حکومت ما ور نه کیدره دینه ورسته بو اتمن سب کینو
اوس خو لا دا ته متر لرم چون د ادبیات پنځینا فارغ شو په لجب لپاره باید خدمت وکړي
د فراغت د داسې غونډو جوړیدل نور ځوانان هم لوړو زده کړو ته هڅوي او په دې امید خپل درسونو ته دوام ورکوي چې یو ورځ دوی هم د فراغت تور چپنه واغوندي د دې تورته خبرې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې ځوان استاد اسد الله واحدی کوي
کاکا ګډونوال وو وشو ګډونوال د چانس لري چې د یم دغه دوره تیر کړي یعنی د مکتبونو شاګردان د محصلین ماشومان چې کولی شي دغه دوره ووهي ډېر د خوشحالۍ حالت دی خلک دوی یادوي خلک دوی ته چکچکې کوي دوی ځانګړی لباس اغوستی یو ډېره ښه فضا ده کورنۍ خوشحاله دي دوی د خپل ځان لپاره هم تاثر اخیستی شي د خپلې کورنۍ دپاره د خپلو اولادونو دپاره دلته مشران خلک راځي چې وایي چې کاشکې زما زوی هم همدغسې راشي همدغسې ځانګړې جامې اغوستې وي یعنی دا رښتیا هم ډېر ښه حالت دی
پوت سرا ونیو بلد یو رو خاندیو حق دی ژوندان لرو حق دی ژوندان لرو بس پورا ارمانیو آشنا کتاب زمو لوگو تروانیو
ملګرو ضیاء الاسلام شیرانی د یاد دورې لا فارغانو یو دی دی وای د فراغت داسې غونډې باید د پوهنتون اداره او یاد لوړو زده کړو وزارت په غاړه واخلي ځکه چې موږ د دې غونډې د جوړولو لپاره له مجبورې ډېر ورونه ټکولې دي
د غونډې سنن موږ نیولې ده ته ومنه چې یوازې زنه هر ټولګیوال مې چې 50 نفرو هر یو ځانته ځانته منډې کړې دي ځانته ځانته یو وکیل ستللې دي شرکت والا ستللې دي تاجر ستللې دي د دې د پیسو یا مادي لګښت لپاره یو چاته لاس غزولې د خیرات په شکل بزنه غوښتې دي هغه زیاتره وکیلانو نن به څور غلو سبا ورځ به واده راکړه بي خیرانه کړلې پښنیات مده ده ټول نړۍ پنتونو کې نور دنیا کې د اصول د پنتون خپل دولتي چارواکي د مسولیت په غاړه لري په ډیر عادي لګښت باندې غونډه پنتون لپاره باید مسلین ته ونیول شي
مننه هم زولو چې تان دې څنګه اوري
همزورو لکه څنګه چې لڅ مدیر رئیس په افغانستان کې د دولتي او غیر دولتي پوهنتونونو شمیر ډیر شوی همداسې د بیلابیلو هنرونو په برخه کې هم دولتي او غیر دولتي ادارې فعالیت کوي سخن ما یا زما خبره پروډکشن د افغانستان د ښوونیز او روزنی سرکس تر چتر لاندې فعالیت کوي د دوی زیاتره کارکونکي او فعالان ماشومان او تنکی ځوانان دي د نوموړي پروډکشن مسؤل او استاد فردین بارکزی وایي
دفتر سرکس تعلیمي تربیتي اطفال افغانستان کې یک بخش از
د افغانستان خوانیز او روزنیز سرکس یوا برخه سرکس او بل سینما ده چه هم دز موگ سخن مای از ما خبر پروڈکشن ده پا دی پروڈکشن که لموگ سر ما شما نو زلمکی دی دوی تا دا سینما رادیو اکاسی او مجلی پا برخه که روزن ور کوله کی دوی پا یو کال که لدره و اکادمه و فارغی گی بیا پا خپلا کولشی دا دی پروڈکشن لپاره فلمون جور کلی شمیره لسلو آولی او موگ دا دره می اکادمی زینی دا سیزده کون که لرو چه اوز پا خپلا فلمون جوره بی او دیر تک
سمود اوران دی ملګرو دوی د کثافات په نوم یو شل دقیقې تنظی فلم جوړ کړ په دې فلم کې ځینې کسان د خپل کور خزلې بې ځایه غورځوي چې ځای ځای کوڅې په ډیران بدلیږي بیا ځینې ماشومان راځي پر هغو ډیرانونو ګرځي او خواړه پکې لټوي د ښاروالۍ کارکونکي دوی ته لارښوونه کوي چې بې ځایه ډیرانونه مه جوړوي او په ډیرانونو ګرځېدل مو ناروغه کوي خو دوی یې نه مني په پای کې د ښاروالۍ والاو خبره منل کیږي او فلم پای ته رسیږي دوستانو احمد شاه تیموری چې په نوموړي فلم کې د هغه ماشوم رول درلود چې همیشه په ډیرانونو ګرځي او ناپاکه خواړه خوري ترې مې پوښتل چې د داسې یو فلم جوړولو فکر څنګه در سره پیدا شو
ندوویل می پیام خوب داره برای کسایی که سر کثافت بالا میشه.
دا فیلم یو ډیر ښه پیغام لري، خصوصا د هغو ماشومانو لپاره چې په ډیرانونو ګرځي، بل د هغو خلکو لپاره چې د کور خزلې هر ځای غورځوي. ښاروالي تل زحمت باسي زموږ کوڅې پاکوي، خو خلک مو د خپلو کوڅو د پاکوالي په کیسه کې نه دي. بیا هم دوی په ښاروالۍ نیوکې کوي او وایي چې کار نه کوي. زموږ په کوڅه کې هم یو لوی ډیران دی. له هماغه ځایه موږ ته فکر پیدا شو چې داسې یو ښه پیغام لرونکی فلم جوړ کړو.
شازیاده خونځي په اووم ټولګي کې ده او لاتیر یو کال راهیسې له سخنی ما پروډکشن سره کار کوي. دوستانو، هغه دلته په کثافات فلم کې د خپل رول په اړه وایي او ځینې نورې خبرې هم لري.
ما خدم د فلم نقش رئیس شوروالی را
ده. زما رول د ښاروالۍ د مشرې وو. په کوڅو به ګرځېدو او ډیرانونه به مو پاکول. بل هغه ماشومان چې په ډیرانونو به ګرځېدل موږ به رانیول او له ځان سره به مو خپل دفتر ته راوستل. پاک کالي به مو وراغوستل او په ډیرانونو له ګرځېدو به مو منع کول. ډېره خوشحاله یم چې دلته مې ډېر څه زده کړل. په ځانګړي ډول مې له سینما سره مینه ده او غواړم چې یوه ښه مسله واوسم.
همزولو زبیر شاه مهران تیموري هم په یاد فلم کې رول درلود چې لومړی په ډیرانونو ګرځي خو وروسته د ښاروالۍ ملاتړ کوي. زبیر شاه وایي چې موږ د فلم جوړولو ټول کارونه په خپله کوو. د فلم هر څه موږ په خپله کوو. عکاسي، شوټینګ، د ممثلانو ټاکل، د فلم ثبتولو لپاره د ځای ټاکل، سناریو لیکل، بس هر څه موږ په خپله کوو. د فلم چې خلاص شي ټول یو ځای سره کینو او خبرې پرې کوو چې کومه صحنه وباسو، کومه پرېږدو او چیرته کوم ډول موسیقي وکارو. دا هر څه موږ ته خپلو استادانو راښودلي. احمد شاه تیموري وایي دوستانو چې په نږدې راتلونکي کې ځینې نور فلمونه هم جوړول غواړي او هڅه کوي چې افغان ماشومان او زلمکي نور له زور او ژړا لرې وساتي او یو څو شېبې وخندوي.
زموږ لومړنی فلم د روبوت یعنی برقي سړی په نوم و. وروستی فلم مو همدغه کثافات ده. زموږ ټول فلمونه ماشومان او زلمکۍ لپاره دي چې په هر یو فلم کې یو ښه پیغام هم ځای شوی دی. په راتلونکي کې یو بل فلم جوړو چې پنځه غله نومیږي. په دغه فلم کې مو ماشومانو ته پیغام ورکړی چې غلا ښه کار نه دی. له دغو فلمونو مو مقصد دا دی چې زموږ ماشومان او زلمکۍ وخندوي. د همدې لپاره کومیډي یا خندونکي فلمونه جوړوي.
دوستانو، د افغانستان د ښوونیز او روزنیز سرکس د سخن ما پروډکشن مسؤول فردین بارکزی وایي چې دوی دا فلمونه د مهاجرو په کمپونو او ځینو ښوونځیو کې نندارې ته وړاندې کوي.
یک بخش سخنما پروډکشن با اطفال کمپ فعالیت میکنه. اطفال کمپ موجود
موږ د سرکس او پروډکشن یو برخه کسان د کمپونو له ماشومانو سره هم کار کوي. د کمپونو ماشومان چې کله دلته راسي لوبي کوي، سینما او عکاسي زده کوي، نو دوی ډیر خوشحالیږي ځکه د کمپونو ماشومان له لوږې او نورو ډیرو ستونزو سره مخ دي. د دې ترڅنګ موږ یو ګرځنده سینما هم لرو چې په ښوونځیو د مهاجرینو په کمپونو او ځینو نورو هغو ادارو کې چې د ماشومانو لپاره کار کوي نندارې وړاندې کوي. موږ هڅه کوو چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د خپلو نمایشونو په وړاندې کولو سره د سینما فرهنګ ته وده ورکړو.
افغانستان
ما ویل څنګه یو ماشوم یا زلمکۍ له دې سرکس سره یو ځای کېدلی شي او د ښوونځي خنډ خو به نه ګرځي؟ نو فردین بارکزی ویل
هر اکادمی ما خلاص میشه از خود از یاد دوستای خود دعوت میکنند.
زموږ له هر اکادمی چې شاګردان فارغیږي نو یو خودی په خپل ځینې ملګری خبروي چې راشي. بل د ښوونځیو ځینې زده کوونکي زموږ اعلامیه ګوري او همداراز زموږ د نمایشونو او فلمونو له لیدلو وروسته موږ ته مراجعه کوي. موږ دوه وخته لرو. هغه کسان چې د سهار لخوا ښوونځي ته ځي، هغوی ماسپښین، او هغه چې ماسپښین ښوونځي ته ځي سهار دلته راځي. نو موږ نه غواړو چې دوی له ښوونځیو نه لری پاتې
شي. ما به مکتب از اونا نمیخوایم وقفه ایجاد کنیم.
تندی تنگی پا هم دیزای پای ترسیگی. دوستانو علام و من
ایتا جوان بائی چڑے متل گر زندہ باغ ہوا دوسرو مڑو پور بو باغ چوکی موتا گل خندہ تلپا تلپا تیوسا دیتے جوان بھائی دیتے جوان بھائی دیتا جوان بھائی دیتا جوان بھائی کی مدا گل بٹو سنی خدائے مرا جوا مرا جوا شنے گوندے موتے